د مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې یو ساته خبري غړي کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. د پاکستان او نړیوالو مطبوعاتو ته مهم کتنه کړې ده، خو تر هر څه وړاندې د ست خبرونه له فرخند اسد.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مستیالی ایلیس ویل سره د سیمې او افغانستان پر امنیت خبرې کړې دي. د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر وایي د آسیا بیبي نوم له هیواده د بهر وتو کنټرول لیست کې د اچولو لپاره په قانوني لاره عمل کوي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي ترکیې به د امریکا لخوا پر ایران په نوو بندیزونو عمل ونه کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د جنوبی او منځنۍ ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایلیس ویل سره په ملاقات کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خو کولو نه علاوه د افغانستان په حالاتو تفصیلي خبرې کړې دي. تیر ماښام په اسلام آباد کې د ایلیس ویل سره تر ملاقات وروسته شاه محمود قریشی په یو خبري غونډه کې وویل پاکستان غواړي چې له افغانستان سره ټولې شخړې د خبرو له لارې هواري کړي او زیات کړي.
افغانستان ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې په خپل ملک کې یو ایڈوایزری کونسل جوړ کړی دی چې کار یې طالبانو سره رابطه کول دي چې ورسره د مذاکراتو لپاره لار هواره کړي. نو د یاد ملک دا یو ښه ګام دی، ځکه چې پاکستان هم په افغانستان کې امن غواړي.
ایلیس ویل د کابل وروسته پرون په یو ورځني سفر اسلام آباد ته تللی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې پاکستان ته د ایلیس ویل د سفر هدف په واشنگټن کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د امریکایي سیال مایک پامپیو د خبرو په دوام د دوه اړخیزو اړیکو کول دي. د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر نور الحق قادری ویلي د چانوم د هیواد نه د نت لو په لیست یا ای سی ایل کې د چولو فیصله عدالت کوي. په پیښور کې پرون د میډیا سره په خبرو کې نور الحق قادری ویل د مذهب د سپکاوي په تور د مرګ سزا نه خوشی کړل شوی آسیا بیبي نوم یې په ای سی ایل کې د چولو لپاره به په قانوني لاره عمل کوي او زیات کړه.
معاہدے کا تاسول والے لپاغی کی لکلی شوی چې د آسیابی بینوم په ای سی ایل کې اچولو لپاره به قانوني لار خپلول کیږي. دا غي چې ستریکه کار دی نو هغه سپریم کورٹ او های کورٹ وای چې فلانی تندې ایگزیکٹ کنټرول لیست کې واچول شي نو موږ به هغه قانوني طریقې کار خپلو.
د مذهبي چارو وفاقي وزیر دا هم ویل د تحریک لبیک پاکستان سره په شوې لوزنامه حکومت ولاړ دی، پر دغه تنظیم د بندیز لګولو سره اراده نه لري، خو د هغه ټولو کسانو خلاف قانوني کاروایی کیږي چې په خپلو مظاهرو کې سرکاري او یا شخصي املاک ته تاوانونه رسولي دي. په یو دیرشم اکتوبر د آسیا بیبي د خوشی کېدو د فیصلې وروسته تحریک لبیک په ټول ملک کې مظاهرې پیل کړې چې د تیر جمعې په ورځ د حکومت سره د یوې معاهدې په لاسلیک کولو پای ته ورسولې. په دغه معاهده کې حکومت منلی چې د آسیا بیبي نوم له هیواده د بهر وتو کنټرول لیست کې اچوي. د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو اتحادی پاکستان میډیکل اسوسییشن سپریم کورټ ته درخواست کړې چې په صوبه کې د وړو ماشومانو مخ په زیاتیدونکو د مرګ شری په اړه د اس خود نوټس واخلي. د پاکستان میډیکل اسوسییشن مشر ډاکټر حسین احمد هارون مشال ریډیو ته پرون وویل د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 3978 ماشومان د پیدایښت سم دست او یا په لومړۍ میاشت کې مړه شوي دي.
روزانہ یو حملہ خاتون اور 22 مشومان دیلی آگا کی فات کی دا سرکاری اسپتالوں نہ کم چی دی زمونگ بیا دا پرائیویٹ لیبر روم کم چی جوڑ دی مختلف سیٹیز کے یا کلو کے جوڑ دی کنا آگے ڈیٹا ہم دیکھیں نشتا اگر آگے ڈیٹا ہم آج چاہیے دا تقریباً اشپیتو ابیا مشومان دیلی تو فیمیل کم چی دیلی دیتا خبر راسی بل.
بلخوا د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د مور او ماشوم څانګې مشر ډاکټر سید ګل وای حکومت په دې لړکې یو شمیر ګامونه پورته کړی دي چې مقصد یې په سرکاري روغتونونو کې د پیدایښت پر وخت مور او بچي د صحت خیال ساتل دي. تاسو مشال ریډیو ته وګی د ناتو جنرال سیکرټری ینس ټولټنبرګ کابل ته په یو ناڅاپه سفر کې پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې ولس کلنه جګړه دې ختم کړي او د سولې خبرو ته دې حاضر شي. په کابل کې وی خبري غونډې ته ټولټنبرګ وویل چې افغانستان د مستقبل د برخې جوړېدو لپاره باید طالبان تشدد پرېږدي او د مذاکراتو لار خپل کړي. ټولټنبرګ دا خبرې له هغه وروسته کړې دي چې افغان چارواکو او هم طالبانو دا ویلي دوی به په روانه اونۍ کې په مسکو کې د سولې په نړیوال کانفرنس کې ګډون کوي. په پرونیو خبرو کې ټولټنبرګ دا هم وویل د سولې ټولې خبرې به د افغانانو په خوخه او د دوی په مشرۍ کې ترسره کیږي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی ترکی به د امریکا لخوا د ایران پر تیلو او شپینګ صنعت په نوو بندیزونو عمل ونکړي. تیر ورځ په انکرا کې خبریالانو ته اردوغان ویل دا ګامونه نړۍ غیر متوازنه کوي او زیات اکړه دوی په یو سامراجي نړۍ کې ژوند کول نه غواړي. اردوغان ویل دوی له ایران نه لس اربا کیوبیک میټره قدرتي ګیس اخلي او خپل خلک له یخنۍ نشي وجلې. امریکا د 2015 کال د اټومي تړون نه د وتلو وروسته نومبر پر 15 په ایران بندیزونه بیا عملی ک. نوموړي وویل هغه به پر روانه اونۍ کې په پیرس کې د لومړي نړیوال جنگ د ختمېدو په یادګاری سرمشریزه کې د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره په دې خبرې کوي. او بل خبردا چې په امریکا کې خلکو په منځمهاله انتخاباتو کې خپل رائے واچولې. دغه انتخابات چې تیر ورځ ترسره شول په تیرو کلونو کې یو تر ټولو د سختې مقابلې منځمهاله انتخابات ګڼل کیږي. له دې سره به دا فیصله هم وشي چې د راروانو دوو کالو لپاره به په کانګرس کې د کوم ګوند کنټرول وي. لومړنۍ نتیجې ښایي چې ډیموکرات ګوند د استازو په جرګه یا هاوس آف ریپرزینټیټیو کې 300 ترلاسه کوي او د ریپبلیکن به په سینټ کې 100 زیات شي. دا خبرونه اوس هم د کرنسی وبای او موسم حال ورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.2 روپی نوی پیسې غسل کیږي او په 1.2 روپی او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.9 روپی شل پیسې او په 1.1 روپی لس پیسې. یو یورو په 1.7 روپی نوی پیسې او په 1.5 روپی. د متحده عرب امارات درهم په 15 روپی اتیا پیسې او په 15 روپی. د سعودي عرب ریال په 4.3 روپی اتیا پیسې او په 15 روپی او 324 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 85 پیسې اغستل کیږي او په یو روپی 10 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ به په پېښور، ژوب او کوئټه کې اسمان شین وي او په بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 25 او کم نه کم 12، بنو کې 26 او 11، ژوب کې 25 او 15 او کوئټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 1 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیالي وزیر سره یې پر مهمو مسلو خبرې کړې دي. د پېښور د آرمی پبلک سکول د برید په اړه جوړ شوی کمیشن وایي هیله لري چې پر ټاکلي وخت پلټنې سرته ورسوي، خو د وژل شوو ماشومانو د میندو او پلرونو د جرګې مشر بیا وایي
دوی اسې د خپل خانپوره د پاره خو هم بیانونه اخلي د څه خلکو نه اغشتې دي. نو دغه نه څه ډېر زیات توقعات زموږ نشته، خو بهرحال کمیشن خپل کار کوي لګیا دي.
د وزیرستان د قومي مشرانو او سرکاري ملازمینو جرګه وایي که ورکړل سوی پولیس افیسر طاهر داوړ خوشی نه سو نو اسلام آباد ته بلاریون کوي. د تښتول سوی افسر ورور مشال رادیو ته وویل
د چکلا لا پته شو نو غیر تقریبا یو ورس پاس د موبایل لا میسج وشو چې ز سرای لمګیر جهلم سره یې موزه ټیک ټاک مطلب سیګنل کمزوري دي تاسو خبر کیږي ما بس.
په پاکستان کې په سلګونو خبري اعلان او د رسنیو کارکونکو بې روزګار کړل سوی دي.
نو زه وایم چې دا د هیواد تاوان دي. هغه کومونه هغه هیوادونه چې چا خلک معلومات لري او ځان با خبره ساتي زه غنم هغه ډېر محفوظ دي.
د دې تر څنګ یو شمېر نور ریپورټونه او شننې هم لرو او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسئ.
را
رازو د خبرونی لمړی موضوع ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي دی چې د جنوبی او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیالي وزیر ایلس فیل سره یې په ملاقات کې د دواړو ملکونو ترمنځ پر اړیکو شکولو او همداسې د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې دي. دا خبرې شاه محمود قریشی پرون یو خبري غونډې ته کړې دي. د مشال رادیو خبریال احمد الله پرې رپورټ لري.
پرون د نهه په ماخام په اسلام آباد کې ایوی خبری غونډه ته د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل ایلس ویل سره د پاکستان او امریکا ترمنځ تجارت زیاتولو او د توانایي په څنګه کې د همکارۍ نه علاوه افغانستان کې امنیت او مصالحتي عمل مخ په وړاندې په بوتللو خبري وشوي. د نوموړي وینا وا ایلس ویل ورته ویل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې په خپل ملک کې یو اډوایزري کونسل جوړ کړی دی چې کار یې طالبانو سره رابطه کول دي چې ورسره د مذاکراتو لپاره لار هواره کړي. نو د یاد ملک دا یو ښه ګام دی ځکه چې پاکستان هم په افغانستان کې امن غواړي. دې سره سره ایلس ویلز دا هم وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې د اوبو کومه شخړه روانه ده نو هغې کې هم امریکا خپل کردار لوبولو ته تیار دی. نو په لومړي ځل د امریکا لخوا داسې اشاره ملاو شوه کومه چې یو ښه خبره ده ځکه چې موږ هم غواړو چې افغانستان سره ټولې خپل منځي شخړې هوارې کړو. خبري غونډې ته شاه محمود قریشی وویل چې د چین دورې پر مهال یې د یاد ملک د بارنو چارو وزیر سره ملاقات وکړو او دواړه سره په دې سلا شو چې په راتلونکي میاشت کې به په کابل کې یو درې اړخیزه غونډه کوو.
چین کې وزیر خارجه سره مې یو اړخیزه
نشي د چین د بارنو چارو وزیر سره مې یو بیل ملاقات وکړو چې پکې په دوه خبرو سره سلا شو. یو خدا چې په راتلونکي کې به د دواړو ملکونو ترمنځ مذاکرات د بارنو چارو وزیرانو په کچ کېږي او دویم دا چې په دسمبر میاشت کې به په کابل کې یو درې اړخیزه غونډه کوو چې پکې به د درې واړو ملکونو د بارنو چارو وزیران سره رایوځي کیږو او د افغانستان په حالاتو به خبرې کوو چې په څه ډول په دې کې بهتري راوستلی شو او د یو بل سره څه قسمه مرستې کولی شو. ته ذکر دا چې وزیر اعظم عمران خان د نومبر په لومړۍ نیټه چین ته تللی و چې ورسره په پلاوي کې د خارجه وزیر شاه محمود قریشی او خزانه وزیر اسد عمر نه علاوه یو شمیر نور وزیران او مشیران موجود وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو ته غوښیاست. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر ویلي چې د آسیا بیبي نوم په هغه لیست کې اچول لپاره به قانوني لارې خپلې ول کیږي د کوم لمخې چې بیا څوک له ملک نسی وتای. نوموړي د خبري پرون په پېښور کې خبري اعلان تکړه دي. دا په داسې حال کې دا چې د آسیا بیبي نوم په دې لیست کې اچولو لپاره احتجاجونه پیل شوي. تفصیل ریبیا کرم خان راکوي.
د نهه پورس په خبر کې د مذهبي امور وفاقي وزیر نورالحق قادری مطبوعات سره په خبرو کې ویلي چې د آسیا بیبي نوم په ECL کې د اچولو فیصله به عدالت کوي. د دې سوال په جواب کې چې آیا د آسیا بیبي نوم په ECL کې واچولې شو، نو د مذهبي امور وفاقي وزیر وینا وا هغه معاهده که تاسو ولولې نو په هغه کې لیکل شوي چې د آسیا بیبي نوم په ECL کې اچولو لپاره به قانوني لار خپلول کیږي. دا هغه چې څه طریقه کار دی چې په عام توګه په سپریم کورټ او های کورټ کې کیسونه کیږي، نو هغه سپریم کورټ او های کورټ وای چې فلانی تندې ایگزیکټ کنټرول لیست کې واچول شي، نو موږ به هغه قانوني طریقې کار خپلو.
اوس قانوني طریقې کار کو هم فالو کړی.
د مذهبي امور وفاقي وزیر مطبوعاتو ته وویل چې تحریک لبیک سره په شوې معاهده حکومت ولاړ دی او پاغه به هم هغه سي عمل درآمد کیږي، خو چې کوم عناصر املاکو ته نقصان رسول دي دغه پر ضد به کاروایی کیږي. دوی وویل چې تحریک لبیک د فساد کوونکو پر ضد د کاروایی په اړه متفق دي. د نوموړي په وینا چې په تحریک لبیک پاکستان د بندیز لګولو سره اراده نشته او چې کوم خلک الله او رسول سره د مینې اظهار کوي دغه پر ضد به کاروایی نه کیږي.
جو تنظیم کوئی بھی
دی وای کم تنظیم چې هغه هر یو تنظیم وی او سنم سره هم وی که اراده او عزائم د پاکستان کامی بیانی او د پالیسی پر ضد وی، نو ان شاء الله پاغه به بندي سهول لګول شي. په تیر یو دیشم اکتوبر سپریم کورټ د مذهب د سپکاوي په کیس کې آسیا بیبي د ناکافي ثبوتونو له وجې د خوشي کولو امر کړی و چې د سپس د ملک په بیلابیلو برخو کې د تحریک لبیک لخوا احتجاجونه پیل شوي وو. د احتجاج ختمولو لپاره د حکومت او تحریک لبیک ترمنځ یو معاهده شوې وه چې پکې د آسیا بیبي نوم په ECL کې د اچولو غوښتنه هم شامله وه او ویلې شوې وو چې حکومت به د آسیا بیبي پر ضد د اپیل کولو په اړه اعتراض نه کوي. بلخوا حکومت املاکو ته نقصان رسون کی پسونو خلق نیولی او پدری ورځو شو مظاهرو کی د پاکستان سپریم کورټ د نقصاناتو نوټس اخستی او د صوبایي حکومتونو نوی رپورټ غوښته.
د پاکستان سپریم کورټ لخوا د مذهب سپکاوی په مقدمه کې د بیګناه ګرځول سوی سوی شزی آسیا بیبی وکیل د حکومت او مذهبي ډلې تحریک لبیک ترمن سوی معاهده غیر آئینی بلل ده. سیف الملک مشال رادیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې د سپریم کورټ تر فیصلې وروسته آسیا بیبی آزاده ده او له خوشې کېدو وروسته چې چیرې وغواړي هلته تلای سي. تفصیل یې د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې.
دا آسیا بیبی وکیل سیف الملک ژوند ته د وروړاندې خطرونو له کبره تر فیصلې دوه ورځې وروسته د اکتوبر په دومه نیټه پاکستان پریښود او اروپایي هیواد ته ولاړ. کله چې هغه پاکستان پریښودی نو هغه وخت د سپریم کورټ لخوا د آسیا بیبی د بیګنا ګرځولو فیصلې پر ضد تحریک لبیک مذهبي ډلې په ټول پاکستان کې پورته شدو د مظاهرو ته دوام ورکړی و. دا مظاهرې هغه وخت ختمې شوې چې کله حکومت له تحریک لبیک سره یوه لیکلې معاهده وکړه. خو پرون مازدیګر له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې د آسیا بیبی وکیل سیف الملک وویل دا تړون غیر قانوني دی.
دا معاهده غیر قانوني او غیر آئینی ده. دا یوازې د دې لپاره وشوه چې خپلو خلکو ته ورښکاره کړي چې ګورئ مونږ تړون وکړه. حالانکه حکومت مظاهره چانو ته په سختو ټکو کې ویلي وو چې نن د جمعې پر ورځ خپل احتجاج ختم کړي، ګنې هغه کار به در سره وکړو چې دنیا به متماشه کړي. نو ځکه د دې معاهدې نه قانوني نه آئینی او نه هم اخلاقي حیثیت شته.
په تړون کې حکومت منلی وو چې د آسیا بیبی نوم به له هیواده د بهر وتو کنټرول لیست کې اچوي او که د سپریم کورټ فیصلې ته د بیا کتنې لپاره درخواست ورکړل سو نو حکومت به ورباندې اعتراض نه کوي. خو سیف الملک وایي دا دواړه شرطونه بې بنیاد دي. د هغه په وینا د سپریم کورټ تر فیصلې وروسته پر آسیا بیبی جوړه مقدمه ختمه شوي او د قانون له مخې پر چا چې مقدمه نه وي نو د هغه یا هغې نوم له هیواده د بهر وتو کنټرول لیست نسی اچول کېدلای. دارنګه نوموړی زیاتوي چې د سپریم کورټ فیصلې ته لسره کتنې امکان کم دی.
ججانو په خپل فیصله کې هر څه بحث کړی دي. د قانون له مخې هغو مقدمو ته بیا کتنه کیږي چې په ریکارډ کې غلطیا نه وي، خو د آسیا بیبی مقدمه ججانو په ښه دلیل او ښایسته طریقه لیکلی ده.
سیف الملک نه یوازې د آسیا بیبی وکیل دی، بلکې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر په قتل کې ککړ ممتاز قادری ته د مرګ سزا په اورولو کې د حکومت وکیل و. ممتاز قادری په 2011 کال کې د پنجاب د هغه وخت گورنر سلمان تاثیر وژلی و او وروسته په 2014 کال کې په همدې مقدمه کې پانسی ورکړل شو. سیف الملک وایي چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې ژوند له خطر سره مخامخ دی او حکومت ورته ځانګړي حفاظتي انتظامات کړي دي. د دې پوښتنې په جواب کې چې د آسیا بیبی په قضیه کې د ممتاز قادری په ګډون درې کسان وژل شوي نو ده دا جرأت څنګه وکړ چې د هغې وکیل سي؟
زما په فکر دا د هر چا فرض دي چې یو کس مقدمه واخلي. یو کیس په دې بنیاد نه اخستل چې له دې سره به زما ژوند په خطر کې شي، زما په فکر دا د مسلکي اصولو خلاف کار دی. په تیره بیا آسیه خو دومره غریبه او زوریدلې ښځه ده چې باید هر څوک ورسره ودرېږي او زه په دې فخر کوم چې له هغې سره ولاړ یم.
د سپریم کورټ تر فیصلې وروسته د آسیا بیبی د قانوني حیثیت په اړه سیف الملک وویل چې هغه اوس بې ګناه ده او د قانوني طریقې کار وروسته باید خوشې سي. د دې پوښتنې په جواب کې چې تر خوشې کېدو وروسته آسیا بیبی به په پاکستان کې پاتې سي او که څنګه، نو د هغه جواب و چې دا د هغې خوښه ده، خو د نړۍ ټولو هیوادونو وړاندیز کړی چې آسیا بیبی ته پناه ورکولو ته تیار دي.
عبدالحی کاکړ د پېښور پر آرمی پبلک سکول د سوی برید پاړه د پلټونو لپاره جوړ سوی کمیشن وای هیله لري چې پر ټاکلو شپږو اونیو کې به خپل رپورت تیار او وړاندې کړي. دوی وایي تر اوسه ورسره شاوخوا سلو کسانو ځان ثبت کړی دی، خو په هغه برید کې د وژل سوو ماشومانو د میندو او پلرونو جرګه یا شهدا فورم وایي دوی د روانو پلټونو له طریقه کار څخه مطمئن نه دي او نه هم د انصاف هیلې ترې لري. په دې اړه رپورټ له لنډې دمې وروسته.
د پاکستان د چیف جسټس په امر جوړ سوی کمیشن وای هیله لري چې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د سوی برید پاړه به خپلې پلټنې په ټاکلو شپږو نیو کې سرته ورسوي. د یاد کمیشن ویاند محمد عمران د سی شنبې په ماښام مشال راډیو ته وویل تر اوسه شاوخوا سلو کسانو د بیان ورکولو لپاره ځان ورسره ثبت کړی دی.
موږ سره اراؤنډ 100 پورې خلک رجسٹر شوي دي، تقریبا 25-30 پورې کسان شوي دي، باقي لا پاتې دي. موږ سره فلحال ټایم شته کنه جی، امید خو مو د الله په نه ده چې وبشي انشاءالله.
د 2014 کال د دسمبر پر 14 نیټه پر آرمی پبلک سکول په سوی برید کې شاوخوا 150 کسان وژل سوي وو چې زیاتره یې د دې سکول زده کوونکي وو. محمد عمران وویل دوی اشتهار ورکړی دی او په پاته وخت کې چې د اغیزمنسو کورنیو هر څوک بیان ورکولو لپاره ورځي نو دوی به یې نوم ثبتوي. د یاد برید پاړه د پلټنو کولو لپاره د کمیشن جوړولو غوښتنه د وجلسو ماشومانو د میندو او پلرونو د جرګې شهدا فورم مشر ایډوکیټ فضل خان عدالت ته په ورکړې درخواست کې کړې وه. نوموړي مشال رډیو ته وویل دوی د داسې کمیشن غوښتنه نه وکړې. د ده په وینا کمیشن د پېښور های کورټ دی او د یاد عدالت واقعي واضح په خیبر پښتونخوا کې چلیږي.
ای پی ایس واقعیه کې چې زمونږ پچا باندې الزامات دي، پچا زمونږ دعوه ده، د چا خلاف مونږ انصاف غواړو، هغه د دې وفاق طاقتور ترین ادارې دي. نو ما دا ګڼله او دا اوس هم زما سوچ دی چې یاره دغه کمیشن به دونه طاقت ونه لري چې دا هغه وفاقي ادارې چې هغوی نه ریکارډ راغواړي د سیکورټي په مت کې داسې نور کم د دې واقعي سره چې کوم حقایق دي هغه چې راښکاره شي.
ایډوکیټ فضل خان زیاته کړه چې دوی د کمیشن پر څرنګوالي نیوکې درلودې، د کوم چې تر اوسه دوی ته ځواب نه دی ورکړل سوی. د ویل همدا وجه ده چې دوی د دې کمیشن پلټنو ته په تمه نه دي.
دوی اسې د خپل خانپوره لپاره خو هم بیانونه اخلي، د څه خلکو نه اغشتي دي، د صوبایي حکومت او وفاقي حکومت هغه ادارې چې کومې ډایرک او ان ډایرک د سیکورټي ذمہوار وي هغه پلټنې په کار دي. نو دغه نه څه ډېر زیات توقعات زموږ نشته، خو بهرحال کمیشن خپل کار کوي لګیا دي.
د کمیشن ویاند محمد عمران د فضل خان ایډوکیټ پر دې څرګندونو له څه ویلو ډډه وکړه. د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار د 2013 کال د اکتوبر پر 15 نیټه د عدالتي کمیشن اعلان کړی وو او هغه ته یې د پلټنو لپاره یو نیمه میاشت وخت ورکړی وو، کوم چې د نومبر پر 14 پای ته رسیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په پېښور پریس کلب کې تیر مازګر په خبري غونډه کې د وزیرستان قومي مشرانو او تجارانو ویلي چې له اسلام آباد تښتول سوی د پولیس افسر طاهر داوړ د راخوشې کړل سي. دوی درک کړی چې کا دا کس راخوشې نکړل سو نو د اسلام آباد پر لور به لاریون کوي. په دې اړه تفصیل غلام غوزر کوي.
په خبری غونډه کې د لادرکه کړې شوی لوړپوړي پولیس افسر محمد طاهر داوړ رور احمدالدین داوړ او د یاد پولیس افسر دوه وړو لونو هم ګډون وکړو او په دغه محل د طاهر داوړ لونو د خپل لادرکه کړې شوی پلار تصویرونه مخې ته نیولي وو. د ایس پی طاهر داوړ رور احمدالدین داوړ په دغه محل مشال ریډیو ته وویل چې زر تر زر دي د هغه رور راخوشې کړي شي.
24 گھنٹے پس د موبایل نه میسج وشو چې ز سرای لمگیر جهلم سره یم او ز ټیک ټاک مطلب سیګنل کمزوري دي پس دا یو لیک چې تاسو خبر کوي ما بس آی جی کے پی کے سره خپل ملاقات وشو سره سیکرټ زما او د تایر داور صاحب بچی چې کونه خو اغا مو ته وایي مطلب تاسو لګ مو ته ټیم راکی ما ټیمونه لګل اسلام آباد تا او زو ان شتا تاسو رزلټ درکم فلحال داسې مو ته یو تسلی بخش غرندې ملاو شو چې مطلب دا چیرته دی او چا سره دی چا وړ دی خو که چېرته مو طالبا ونشي من لنو به آخري وضو اسلام آباد ته به هم زه در به هم کوو.
د وزیرستان د مشرانو د جرګې یو مشر ګل یوسف مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل دوی د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان او د پوز د مشر قمر جاوید باجوانه غوښتنه کوي چې د لادرکه کړې شوي طاهر داوړ د راخوشي کولو لپاره دي ګامونه غوښتنه پورته کړي.
تاسو ګورئ دغه ماشومان پریشان دي، ټول وزیرستانیان پریشان دي، نو موږ غواړو چې طاهر داوړ سره زر نظر راهیا شي، د آرمی چیف صاحب نه او د عمران خان صاحب نه او د ڈی جی آئی سی ڈی جی آئی ایم آئی سونا اداری دی غنه موږ مطالبه کوو چې د پاره هي کې پورا پورا کوشش وکړي او زر نظر راهیا شي.
د داوړو د جرګې یو غړی سمیع الله داوړ وایي دا خبره هم سمه نه ده چې ګنی طاهر داوړ د پښتون تحفظ مومنټ سره تړاو لري.
چې د پی ټی ایم څومره زموږ خلک چې دي کنه زیات تر د بنیاد د وزیرستان نه راغلی دی، بل خلک نه دي راغلی. زما د تر زوی به وي، زما رور به وي، زما وراره به وي، زما کلیوال به وي. نو طاهر هم داسې تعلق په ساتلی وي چې د پی ټی ایم هغه ارکان چې هغه د پی ټی ایم ارکان وي خو د ده کلیوال وي او د ده رشته دار وي، هغه سره باقی نه. خو د پی ټی ایم کوم نظریه چې ده د هغه نه پرچار کړی دی او نه په هغه جلسه او جلسونه
په خبری ونډه کې د وزیرستان د قومي جرګې، د وزیرستان د سرکاري ملازمینو د ټولنې، د وزیرستان د ځوانانو د ټولنې، د داوړو د قومي جرګې او د تاجرانو استازو، د اسلام آباد نه د پېښور د کلیوالو سیمو د ایس پی طاهر داوړ د لادرکه کېدلو په اړه سختي اندېښنې څرګندې کړې.
د بیپول خبریالانو اتحادیه او د پاکستانیو خبریالانو مرکزی اداره وایي په پاکستان کې د رسنیو مالکانو په سلګونو خبریالان بې روزګاره کړی دی. دوی وایي له دې ګام سره صحافت ډیر تاوان رسیدلی دی. د پاکستان د خبریالانو مرکزی اتحادیه تور لګوي چې حکومت رسنۍ له مالی بحران سره مخامخ کړی دی خو رسنیو مالکان دا نه مني. تفصیل اسرارالله مومن په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د بیپلو خبریالانو اتحادیه او د پاکستاني خبریالانو مرکزی اداره پی ایف یو جی وای په پاکستان کې یو شمیر خبریالانو په دې وروستیو کې خپل روزګارونه له لاسه ورکړي چې د اندېښنې وړ خبره ده. د پاکستان د خبریالانو مرکزی اتحادیه پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیسټ وایي چې په تیرو څو اونیو کې سلګونه خبریالان له رسنیو وسل شوي دي. د اتحادیه جنرال سیکرټري ایوب جان سرهندی وایي دا ځکه چې د رسنیو مالکان دا وخت له غټ مالی بحران سره مخ دي. نوموړي د نهې په ورځو له مشالو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې موجوده حکومت رسنیو ته په اشتهاراتو ورکولو بندیز لګولې نو ځکه رسنۍ له مالي بحران سره مخ دي.
مالکان اوس خبریالانو ته تنخواګانې نه ورکوي ځکه چې د رسنیو مالکانو ته اشتهارات نه میلاویږي او په سلګونه خبریالانو روزګارونه له لاسه ورکړل. په دې سربیره په صحافت غیر اعلانیه بندیز دی نو د رسنیو مالکان خبریالانو ته له دې هم تنخواګانې نه ورکوي چې خبریالان د دغه بندیزونو خلاف احتجاجونه وکړي. خو له بده مرغه په دې احتجاجونو کې بیا مالکان له خبریالانو سره نه ودرېږي.
ایوب جان پر دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې ولې حکومت رسنیو ته اشتهارات نه ورکوي او د رسنیو مالکانو هم پر دې اړه څه نه دی ویلي. خو د پاکستان د یو شخصي ټي وي د روانو چارو د یو پروګرام پخوانی کوربه او خبریال مطیع الله جان پرون مشال ډیو ته وویل چې هغه له خپلې څوکۍ استعفا نه ده ورکړي بلکې وستل شوې. نوموړي تور پورې کړل چې د 2013 کال په انتخاباتو کې د غیر جمهوري قوتونو د لاسوهنې په ډاګه کولو له کبله خبریالانو ته دغه سزاګانې ورکړل کیږي. نوموړي تور پورې کړل چې رسنۍ پر دې مجبوره کړل شوي چې یو جالي مالی بحران رامنځته کړي او هغه خبریالان لرې کړي چې په موجوده حکومت او غیر جمهوري قوتونو نیوکې کوي.
زما اشاره د پوځي اسټابلیشمنت لور ته ده. همدوی دا وخت رسنۍ له مالی بحران سره مخ کړي دي ځکه چې د رسنیو په انتخاباتو کې د موجوده حکومتي ګوند تحریک انصاف په ملاتړ د امنیتي ادارو درغلۍ په ډاګه کړي.
په پاکستان کې د بیپولو خبریالانو اداري استازي اقبال خټک پرون مشاله ډوته ویل چې له رسنیو په دومره زیات شمیر کې د خبریالانو وستل د جمهوریت او ولس په تاوان دي.
دغه تاوان خود به عمومي طور باندې د خلکو تاوان دي. زه وایم چې دا د هیواد تاوان دي. ولې که دغه هیواد خلک خبر نه وي، معلومات نه لري، نو بیا خو دغه هیواد زما په نظر کې د سیکیورټي ښه نه ده. هغه کومونه هغه هیوادونه چې د چا خلک معلومات لري او ځان باخبره ساتي، زه ګڼم هغه ډېره محفوظ دي.
منګه هڅه وکړه چې د خبريالانو د ادارو لخوا د لګیدلو تورونو په اړه د رسنیو له مالکانو او حکومتي چارواکو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. البته په تیر وختونو کې د پاکستان د رسنیو مالکانو حکومت او پوز دغه تورونه رد کړي او د پاکستان وزیر اعظم او اطلاعات وزیر هم ویلي چې د سرکاري هغو په ګډون به ټولې رسنۍ په بشپړ توګه آزاد وي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. فرخند اسد د خبرونو لنډې وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وای د جنوبی او منځنۍ ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی الیس ویل سره په ملاقات کې دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو نه علاوه د افغانستان په حالاتو تفصیلي خبرې کړې دي. تیر ماښام په اسلام آباد کې د الیس ویل سره تر ملاقات وروسته شاه محمود قریشی په خبري غونډه کې وویل پاکستان غواړي چې له افغانستان سره ټولې شخړې د خبرو له لارې هواري کړي. د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری ویلي د چانون د هیواد نه د نتلو په لیست یا ایسیل کې د اچولو فیصله عدالت کوي. په پیښور کې پرون د میډیا سره په خبرو کې نورالحق قادری ویل د مذهب د سپکاوي په تور د مرګ سزا نه خوشی کړل شوی آسیا بیبي نوم په ایسیل کې د اچولو لپاره به په قانوني لاره عمل کوي. د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو اتحادیې پاکستان میډیکل اسوسیشن سپریم کورټ ته درخواست کړې چې په صوبه کې د وړو ماشومانو مخ په زیاتېدونکي د مرګ اشاره په اړه د اس خود نوټس واخلي. د ناتو جنرال سیکرټري ینس ټولټنبرګ کابل ته په ناسا په سفر کې پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې 19 کلنه جګړه دې ختم کړي او د سولې خبرو ته دې حاضر شي. په کابل کې وی خبري غونډې ته ټولټنبرګ وویل د افغانستان د مستقبل د برخې جوړېدو لپاره باید طالبان تشدد پرېږدي او د مذاکراتو لار خپل کړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي ترکیه به د امریکا لخوا د ایران پر تیلو او شپینګ صنعت په نوو بندیزونو عمل ونه کړي. ترکیه د ایران د تیلو یو لوی خریدار دی او د راروانو شپږو میاشتو لپاره د اجازه لري چې دغه هیواد نه خام تیل واخلي. او په امریکا کې خلکو په منځمهاله انتخاباتو کې رای واچولي. دغه انتخابات چې تیره میاشت چې تیره ورځ ترسره شول په تیرو کلونو کې یو تر ټولو د سختې مقابلې منځمهاله انتخابات ګڼل کیږي. له دې سره به دا فیصله هم وشي چې د راروانو دوه کالو لپاره به په کانګرس کې د کوم ګوند کنټرول وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې فرخند اسد وړاندې کول. او سم ځو اسلام آباد ته ورسېد. د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپل غونډه کې پر کوم موضوعات باندې لیکنې خبرې کړې دي. سراج هیر لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورسپانه ډیلی ټایمز خپل ادارې کې لیکي د ایف آی اے یا فیډرل انویسټیګیشن ایجنسی د سایبر کرائم ونګ مشر کیپټن ریټایرډ محمد شعیب ویلي چې د پاکستان د اکثر بینکونو ډیټا اغلا شوې ده او دا معلومه شوې چې دا عمل د بهر ملکونو ترسره شوې دی. ادارې وایي دا ډیره د فکر او خطرې خبره ده چې داسې کوم پټ لاسونه دي چې دا عمل کوي او له دې یې سرګندی کی ځکه چې دلته تر هغه داسې لاسونه نه نیول کیږي تر څو چې بد پیښه رامنځته نشي. نو باید چې پاکستان د دې لپاره تیاری ونیسي او دارنګ بینکونو لا هم دې لړکې اقدامات پکار دي. ادارې وړاندې کې دارنګ معاملات یا خطر راکمول د ایف آی اے په اختیار کې راځي او د دغه ادارې یو افسر محمد شعیب په ډاګه د موجوده صورتحال اعتراف هم کړي چې د ستاینې وړ دی. نو اوس چې پخپله د وزیر اعظم عمران خان سره د داخله چارو وزارت هم دی چې د لاندې چې ایف آی اے راځي نو هیله ده چې د تحفظ په برخه کې به غوره اقدامات وکړي. د اردو ژبې ورسپانه جنگ هم په دې موضوع کې پاتې شوی. وایي د آنلاین بینکینګ فراډ خورېدل او له دې متاثره شوي خلکو ته د ای ټی ایم کارډ په کارولو کې مشکلات د متعلقه ادارو دپاره د ننګونو نه کم نه دي ځکه چې په پاکستان کې یوازې د یو څو ښارونو نه هیکرو په کروڑونو روپۍ ویستلې دي. ادارې آخري کې لیکي باید چې متعلقه وزارت په دې معامله باندې د ای ټی له ماهرینو مرسته واخلي او دې لړکې مؤثر اقدامات وکړي چې ولس له لوټ کېدو بچ کړی شي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم عمران خان د سی پیک منصوبه د چین د وسطی ایشیا ملکونو سره تړون کی منصوبه ګرځولې ده او ویلي دي چې لدی به د سرمایه‌کاری او تجارت نوې لارې خلاص شي. ادارې وایي دي چې څه شک نشته چې دا منصوبه ډیره د اهمیت وړ ده او لدی به د پاکستان او منطقې ملکونو ډیر پرمختګ وکړي. نو پکار ده چې دې لړکی کومې اندېښنې او خطرې را مخې ته دي چې دا غي خاتمه وکړي شي چې ورسره دا منصوبه سرته ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورسپانې د امریکا لخوا پر ایران د لګول سویو اقتصادي بندیزونو په اړه مقاله لیکلې ده. بلخوا وال سټریټ جورنال په ترکی کې د وژل سوي خبریال جمال خاشقجي په حقله مقاله خبره کړې ده. زموږ همکار ظفر خان دا دواړه لوستي او لنډیز وړاندې کوي.
فائنانشل ټایمز ورسپانې لیکي د دوشنبه پر ورځ امریکا پر ایران اقتصادي فشارونه سخت کړل. دا په دې مخه چې آیت الله خامنئی او د انقلاب ساتونکو ځواک خپل وسنۍ رویه کې بدلون ته مجبور کړي. د فشارونو لاره واشنگټن هڅه کوي د ترهګرو له پاللو، له بشري حقوقو سرغړونو، د بلاستیک میزایل جوړونې او نړیوال اقتصاد ته د زیان رسونې له رویو تهران راوګرځوي. ورسپانه دي کې د امریکا اوسنی حکومت اوباما انتظامیه له ایران سره ترسره شوی اټمی تړون لغوه کړ او په دغه هیواد یو ځل بیا بندیزونه ولګول. ولسمشر ټرمپ دغه لوزنامه یو بده او یو طرفه لوزنامه یاد کړه او په دې یې سختي نیوکې وکړې. په یاد تړون کې د هغه وخت امریکایي ولسمشر باراک اوباما او ځینې نور ملکونه په دې سلا شوي وو چې ایران به اټمی پروګرام ځنډوي او په بدل کې به واشنگټن او نور اتحادیان پر تهران لګول شوي بندیزونه لری کوي. بلخوا وال سټریټ جورنال لیکي د وجل شوی خبريال جمال خاشقجي د وجنې د پلټنې لپاره له سعودي عرب ډله د دې لپاره تللې و چې د خبريال د وجنې شواهد پټ کړي. د ترکی چارواکي وایي د سعودي لوړپوړي چارواکي د خبريال خاشقجي د وجنې له پلانه له مخکې خبر وو. ترکی چارواکو د ګل په ورځ دا تور هم ولګو چې د جمال خاشقجي د وجنې لپاره اتلس کسیزه ډله د سعودي د لوړپوړو چارواکو په سلا د غلطه ورغلی و. ترک ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د جمعې په ورځ واشنگټن پوسټ ته ویلي وو چې د خبريال خاشقجي په وجنه کې د سعودي عرب لوړپوړو چارواکي شامل دي او د دغو کسانو نمونه باید ښکاره شي. ورسپانه لیکي سعودي چارواکو ویلي وو چې د جمال خاشقجي مړی په قالین کې تاو او کوم سیمه ییز سوداګر ته ورکړل شوی دی. د سعودي پراسیکیوټر بیا وروسته وویل چې دا معلومات صحیح نه دي، خو نوموړي په دې اړه هم کوم معلومات ورنکړل چې آخر د وجل شوي خبريال مړی څه شو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
امریکای ولس د سیشن به پرز د دې هواد کانګرس په منځمهال انتخاباتو کې راو ورکړي. په دې انتخاباتو کې ډیموکراټان هڅه کوي چې د امریکا د استازو مجلس کې اکثریت ترلاسه کړي. تمه کوي چې د دې انتخاباتو لمړنۍ نتیجې په نن اعلان شي. اجمل نور حال راکوي.
د امریکا د کانګرس لپاره په منځمهاله انتخاباتو کې د دې هواد جمهور غوښتونکو او ډیموکراټانو ترمنځ سیالي نږدې او توده ده. د دواړو ګوندونو کاندیدان د استازو د مجلس د 415 څوکیو او د سنا د مجلس له 100 څوکیو څخه د 15 څوکیو لپاره خپل کې سیالي کوي. د امریکا د ډیموکرات ګوند هڅه دا ده چې د امریکا د استازو په مجلس کې له جمهور غوښتونکو څخه د وس په مقایسه درویش اضافي څوکۍ وګټي. دا مهال ډیموکراټان د امریکا د استازو په مجلس کې 193 څوکۍ لري او جمهور غوښتونکو بیا په دې مجلس کې د 215 څوکیو په لرلو اکثریت دي. امریکایي وګړي د خپل استازو په انتخاب سربیره شپږ دیر شوالیان او تر شپږ زرو زیات د ایالتي شوراګانو غړي هم په دې انتخاباتو کې ټاکي. د استازو په مجلس کې د اقلیت ډیموکراټانو مشر نانسی پلوسی پرون وویل چې که په کانګرس کې اکثریت ترلاسه کړ دوی به د جمهور غوښتونکو کارونه تکرار نه کړي. نانسی پلوسی وایي موږ به جمهور غوښتونکو پسې نه شو، هسې چې دوی موږ پسې وو. موږ ډیموکراټان یو او ډیموکراټان به یو پرانیستی او شفاف کانګرس ولري. داسې څه چې د شراکت غوښتونکي بوي او داسې کانګرس چې زموږ د بنسټي ښودونکو هغو هیلو ته به درناوی کوي چې د یووالي لپاره یې درلودي. ویل کېږي چې د نومبر د 6 نیټې د انتخاباتو نتایج به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په 2 کاله پاتې مودام اغېزې ولري. ولسمشر ټرمپ بیا په هیڅ صورت د امریکا د استازو په مجلس او سنا کې د ډیموکراټانو د ممکن اکثریت ترلاسه کولو لپاره خوښ نه دي. ښاغلی ټرمپ په دې برخه کې یو مورد ته په اشاره وویل، که ډیموکراټان واک ته ورسیږي لومړنۍ پروژه به یې د امریکا د روغتیایي خدماتو پر غاړه اخیستل وي. پوهیږئ چې له دې سره څه پیښیږي؟ ستاسو مالیه به درې چنده او یا ښایي څلور چنده شي. تاسو به خوشحاله نه
یئ.
جمهوري غوښتونکو د امریکا د استازو په مجلس کې د 2016 کال په انتخاباتو کې اکثریت ترلاسه کړ. د دې انتخاباتو په نتیجه کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم انتخاب شو. د امریکا په دې دوره انتخاباتو کې د کانګرس د دواړو خونو لپاره تقریبا 218 ښځې هم کاندید دي، چې دا شمیره هم د امریکا په انتخاباتو کې بې ساري ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د راتلونکي کال د وري د میاشتې پر 1.5 نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو ترسره کېدو په وړاندې کوم لوی خنډ نه ویني. تر دې مخکې ولسمشر غني د سه شنبې په ورځ وویل چې د ولسمشرۍ انتخابات به پر هر صورت ونه ځنډول سي. د مشال ریډیو همکار اجمل اند په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ټاکل شوې ورځې ته 15 میاشتې پاتې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د انتخاباتو کمیسون دواړو ټینګار کړی چې د راتلونکي وری میاشتې په 1.5 نیټه به د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د سه شنبې په ورځ په کابل کې د ناټو د عمومي منشي ان ستولتنبرګ سره په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل، پر وخت د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترسره کولو کې شک نشته.
یک نقطه واضح باش، انتخابات ریاست جمهوری
ولسمشر غنی وایي یو ټکی باید څرګند وي. دا ولسمشرۍ انتخابات په اعلان شوي وخت او زمان ترسره کیږي. که ځینې کسانو مخکې شک درلود او د پارلماني انتخاباتو په برخه کې خبرې او ابهام موجود وو، اوس باید ورته د انتخاباتو په ترسره کولو کې د ملي والی د حکومت اراده ثابته شوې وي او په دې برخه کې باید شک ونه وسی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون هم وایي د ټاکل شوي مهالویش سره سم د ولسمشرۍ د انتخاباتو ترسره کېدو ته هر ډول چمتووالی لري. د دې کمیسون غړی او ویان سید حفیظ الله هاشمی د سه شنبې په ماښام ازادۍ رډیو ته وویل، دوی د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د نوو سیستمونو د کارولو تجربه ترلاسه کړي. ښاغلی هاشمی همدارنګ د یو شمېر ستونزو یادونه هم وکړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون به ورسره د ولسمشرۍ د انتخاباتو په بهیر کې مخ شي. ښاغلی هاشمی وایي یو خو د وري تر میاشتې پورې په افغانستان کې هوا سړه ده، تبن دا به د انتخاباتو په لاره کې د کمیسون لپاره یو چیلنج وي. د موادو انتقال، د کارمندانو انتقال، د نوم ثبتولو مسله او د روزنې او ټریننګ مسلې هغه څه دي چې په سړه هوا کې ښایي ورسره ستونزې ولري. د میزان پاته ویشتمه نیټه د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو پر مهال امنیت لوی اندېښنه وه. خو اوس د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د امنیتي ستونزو په اړه ډېر اندېښنه نه لري، ځکه دا انتخابات د ژمي له تېرېدو سمدستي وروسته ترسره کېږي. د افغانستان د ولسمشرۍ په تېرو انتخاباتو کې د تقلب او درغلۍ ادعاوې د دې سبب شوې چې د امریکا متحده ایالات کابل ته د بهرنیو چارو د وزیر په استولو د هغه وخت مخکښو کاندیدانو وسني ولسمشر محمد اشرف غنی او وسنی اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ترمنز یو جوړ جاړی وکړي چې په نتیجه کې د ملي یووالي وسنی حکومت رامنځته شو. اوس چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته 15 میاشتې پاتې دي، یوازې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به بیا ځان کاندید کړي. د افغانستان نور سیاسي شخصیتونه، ګوندونه او سیاسي ائتلافونه هم دې ورځو کې خپلو کې په تودو بحثونو بوختي او تمه کیږي چې په نږدې اونیو کې به نور کسان هم د ولسمشرۍ د څوکۍ د کاندیدانو په توګه رامخ تشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د جمعې په ورځ به د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د نوملیکنې دقیق وخت اعلان کړي او هغوی به دوه اونۍ فرصت ولري څو خپل نمونه د کاندیدانو په توګه ثبت کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د پاکستان د فقی تحقیقاتي ادارې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي څانګه وایي د هیواد یو شمیر بینکونو له انټرنیټي سیستم څخه د صارفینو معلومات یا ډیټا غلا شوی ده. د ادارې مشر محمد شعیب ویلي چې دغه کار په بهر ملک کې د هیکرانو یوې ډلې کړی دی. زموږ همکار اسرار الله مومند په دې اړه له کارپوهانو سره غږیدلی او رپورټ یې برابر کړی دی.
د پاکستان د وفاقي تحقیقاتي ادارې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي څانګه وایي چې په پاکستان کې شاوخوا د ټولو بینکونو د انټرنیټي ډیټا یا معلوماتو غلا کېدل رپورټ شوي دي.
د ایف ای ای د سایبر جرمونو د مخنیوي څانګې مشر ریټایرډ کیپټن محمد شعیب د نهې په ورځ له پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې دا ونه ویل چې دغه انټرنیټي معلومات کله پټ کړل شوي، خو زیاته یې کړه چې دوی ته د بینکونو د صارفینو لخوا په دې لړ کې شکایتونه را روان دي. نوموړي ادعا وکړه چې ځینې هغه کسان هم نیول شوي چې د صارفینو په اړه د معلوماتو تر پټولو وروسته یې له بینکونو د رقم راویستو هڅه کوله. په اسلام آباد کې د نړیوال اسلامي پوهنتون د اقتصاد څانګې استاد ډاکټر مروج الحق پرون وویل د صارفینو معلومات غلا کېدل ډېره د اندېښنې وړ ده.
چې د هغې ډیټا سیټ هغې ورته ایکسس کړی دی او د هغې معلومات او د هغې په کنټرول کې څه حد پورې راغلی ده، نو هغې کو پرس کا ډیټا سیټ پورا د هغې په بیک اپ باندې چې څومره انفارمیشن وي هغه راشي، نو هغه به هغې د هغې ترانزیکشن د هغې نه شي کولی او هغه پیسې چې دي نه هغه یا خپل اکاونټ ته اړولې په هره طریقه شي، خو د هغې د اکاونټ نه هغې پیسې داسې اړولی شي. نو دا یو نقصان چیرې دی چې پرس کستا یو امانت دی، خپل ستا ذاتی انکم پروفایل دی، سیونگ پروفایل دی او هغه ایکسس او هغه داسې په ډاګه شي، نو دا هغې سره دی چې یو ٹرسٹ کانفیډنس او کوم چې یو اعتمادی
د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي څانګې مشر محمد شعیب وایي چې د څه باندې سل کیسونو تحقیقات یې کړي او په دې لړ کې یې د بینکونو د مشرانو غونډه هم رابللې. نوموړی وایي له کوم بهر ملک څخه د هیکرانو یوې ډلې د پاکستان له بینکونو دغه معلومات پټ کړي، خو د په خبره د بینکونو د صارفینو د پیسو او معلوماتو حفاظت د بینکونو ذمواري ده. مشال ډو هڅه وکړه چې په پاکستان کې د بینکونو له مشرانو، صارفینو او حکومت سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. البته د یو شمیر بینکونو مشرانو په خپلو بیانونو کې ادعا کړې چې د خپلو صارفینو رقم یا انټرنیټي ډیټا یې له غلا کېدو ژغورلې. ډاکټر مروج الحق وایي باید چې د بینکونو چلوونکي د دا قسمه انټرنیټي بریدونو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
نو بینکس لا چې څومره د ټیکنیکل سایډ باندې څومره چې د لیئر سیکیور ریز پر دی چې هغه چې څومره دی بلډ کولای شي هغوم به پکار.
په پاکستان کې د بینکونو په انټرنیټي نظام د هیکرانو د برید په اړه د وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آی اے د مشر څرګندونې پر داسې وخت مخې ته راغلي چې څو ورځې مخکې د بینکونو د کریډیټ او ډیبټ کارډونو د معلوماتو د غلا کېدو په اړه اندېښنې رامنځته شوې او شاوخوا لسو بینکونو په نړیواله کچه په خپلو کارډونو د پیسو ورکول بند کړل. د پاکستان دان ورځپاڼه وایي چې لومړی سایبر حمله اسلامي بینک د اکتوبر په 20مه رپورټ کړی و. بینک ویلی وو چې د رقم ادایګۍ او نړیوال کارډونو د لارې ترې شاوخوا 26 لک روپۍ پټې شوې دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
خوست هم د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې پکې طبي او غیر طبي پیښې کیږي او خلکو ته له دې کبله مالی او ځاني زیانونه رسیږي. د چارواکو په وینا په خوست کې یوازې د روان کال په 2 میاشتو کې نږدې 2000 کورنۍ له طبي پیښو زیانمن شوي دي. دا څرګندونې په هغه غونډه کې شوي چې پرون په خوست کې شوې ده. نجیب لالو خیل په دې اړه نور حال راکوي.
په خوست کې د پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ریاست چارواکي وایي چې د روان مریز کال په 2 میاشتو کې د سیلابونو، طوفانونو او سختو ګلیو له کبله 8 کسان وژل شوي او 250 نور ټپیان شوي دي. چارواکي زیاتوي په دې موده کې د طبیعي پیښو له کبله 1920 کورنۍ زیانمنې شوي چې له دې جملې 1 کورونه په بشپړ ډول له منځه تللي دي. دوی یادې څرګندونې د سه شنبې په ورځ په خوست کې د ناورین د ګواښونو د کمښت د نړیوالې ورځې په لمانځنه کې وکړې. په خوست کې د پیښو سره د مبارزې د چمتووالي رئیس شریف الله وویل
خوست هم د هغو ولایتونو له جملې څخه دی چې د طبیعي پیښو له امله متضرریږي. طبیعي او غیر طبیعي پیښې پکې رامنځته کیږي. په 1990 کال کې جمله 1920 کورنۍ متضرری دي چې دغه د جملې نه 30 نفر موږ شهیدان دي او 250 نفر موږ زخمیان لرو. یو شپېته کورنۍ په کلي ډول ورنشوي دي او شپږ نوي په قسمي ډول.
د طبي پیښو پر ضد ادارې مشر زیاته کړه چې په دې کال کې د استرار د کمیټې د غړو ریاستونو او یو شمېر مؤسساتو په ملګرتیا 4900 زیانمنو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته شوې ده. بل لوري ته د پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ریاست د طبي پیښو په باب په مرکز او ولسوالیو کې خلکو ته د عامه پوهاوي ځینې پروګرامونه جوړ کړي. قومي مشر خالقداس زدران چې د طبي پیښو په باب په یو ورکشاپ کې برخه اخیستې وایي
دا خو داسې پېښه ده چې مناسبه ده لکه یو خو ګلۍ شو بوت شو دغه دي بل به ځي ستونزې ډېرې دي چې زه الله زوی که وخت نه تېرېږي افغانستان خو څه انقلاب تېر شوی مشکل جوړولی دي هغه روشي بل ولسوالۍ ته لوړ شي.
د خوست د اقتصاد رئیس انجینر حمید شاه وایي که څه هم خوست د زلزلو په کمربند کې نه دی خو د موسمي ګلیو سیلابونو او طوفانونو ګواښ پکې جدي دی. دی غوښتنه کوي چې د دې برخې مسؤول ادارې باید د ناورینونو په خاطر همیشه په ګودامونو کې د خوراک او پوښاک توکي ولري.
ناورینونو په ضد د مبارزې ریاست دا همیشه باید پیشبی واوسیږي چې دوی ذخایر ولري د ناورینونو دپاره ځکه خوست که د زلزلې په کمربند کې نه دی موجود ولې د سیلابونو او ګلیو ډېر شدید دلته موجود دي ناورینونه دلته موجود دي او زموږ اکثر ناورینونه هم دغه
دی. یادونه ورده خوست تیز او شرکنده موسمي بارانونه طوفانونه او ګلۍ لري چې له کبله یې نه یوازې کرنیز فصلونه زیانمنیږي بلکې ځینې وختونه کلي او کورونو ته هم زیان اړوي او خلکو ته هم پکې مرګ ژوبله رسیږي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرڅه. لنډې سپې 2110 15,000 14,500 اول زراعت سواتیا کلو هرسا.
د خبر پښتونخوا د ډاکټرانو اتحادیې پاکستان میډیکل اسوسیشن سپریم کورټ ته درخواست کړې چې صوبه کې د وړو ماشومانو مخ په زیاتېدونکي د مرګ د شرې د ازغوت نوټس واخیستل سي. د اتحادیې په وینا چې خبر پښتونخوا د صحت څانګې ته پام نه ورکوي خو د خبر پښتونخوا د صحت د محکمې د مور او د ماشوم د څانګې مشر وایي چې حکومت ډیر ګامونه پورته کړي دي. رابع اکرم خان پر دې موضوع رپورت لري.
د پاکستان میډیکل اسوسییشن مشر ډاکټر حسین احمد هارون مشالیډیو ته وویل د تیرو شپږو میاشتو د حکومتي ضلعي رپورټونو تر مخه چې د روان کال په وړومبۍ شپږو میاشتو کې 3900 او 80 ماشومان چې د وړومبۍ ورځې یا د یو میاشتې نه د زیاتې مودې وو مړه شوي دي او یو سل او 80 حامله ښځې د پیدایش ورکولو په وخت مړې شوي دي چې پکې زیاتره د نوخار وي.
حملہ خاتون اور 22 مشومان آگا ڈیلی آگا کی وفات کی دا سرکاری اسپتالوں نہ کم چی دی زمونگ کم چی دا ٹیچنگ اسپتالوں نہ دی دا سرکاری اسپتالوں نہ دی دیو بورڈ آف گورنر تا والا کڑی دی دے آگا ڈیٹا دے کے نشتا بیا دا پرائیویٹ لیبر روم کم چی جوڑ دی مختلف سیٹیز کے یا رورل ایریا کے یا کلو کے جوڑ دی کنا پیری فری کے آگے ڈیٹا ہم دے کے نشتا اگر آگا ڈیٹا وا چاہیے اور دا دے زموں گا تو کم ٹیچنگ ہاسپٹل دی کم چی دا بورڈ آف گورنر آگا کئی رن کئی دے ڈیٹا ہم پکے وا چونو دا تقریباً اشپیتو ابیا پاشمان ڈیلی ٹو فیمل کم چی ڈیلی دے دے تا خبر راسی بلکہ دین اب ہم اڑان دیشی.
ڈاکٹر ہارون خپلو خبرو کی سیا تکڑا چی حکومت دے صحت اڑخ تا پسما توگا توجہ نہ ور کبی دوه چې د حامله خصو او د وړو ماشومانو د مرګ په وجوهاتو کې غذایی کموالی غیر تربیت یافته دایانی وینه زیات ځای کې دل بلډ پریشر نه کنټرول کېدل او د درملنې د سهولیاتو کموالی دی. پېښور کې د صحت د څانګې خبریال عمر فاروق وایي چې دا مسله غونډمل کېده خو د سهولیاتو د ورکولو باوجود یوه مور چې هسپتال ته معاینې لنه سي نو ډاکټر ته به څنګه د مور او ماشوم د صحت معلومات وي؟
زمون خلک یو خوا خو چیک اپ ته نه سي بل خوا مسله دا ده چې د ماشوم د کېدو په ټیم کې هسپتال ته دانګ وي اول خو ځینې هسپتال ته کور کې بندوبست کوي خو کین کیس اسپتال ته لاړو مشین او ډاکټر ته څه پته ده د دې خزې بلډ ګروپ سره ډاکټر ته څه پته ده چې د دې خزې وینې شوګر لیول څومره دی لکه ډاکټر ته دا پته نشته دی چې ماشوم صحت څنګه دی ډاکټر ته دا پته نشته دی چې دا مور انیمیک دا دی کې وینه کمه ده وینه نه ده کمه دغه سیزونه چې هغه به مخکې کمپلیکیشن جوړوي د ماشوم د پاره ورسره ورسره د مور د پاره.
بلخوا د خیبر پختونخوا د مور او د ماشوم د صحت د څنګه مشر ډاکټر سید ګل وای چې د ډاکټر حسین احمد هارون سره اتفاق نه لري، ولی چې د خیبر پختونخوا حکومت د مور او د ماشوم صحت لپاره ډیر ګامونه چت کړي او په دې کې ډیر خواله هم راغلي دي.
زمونږ دی چې اس رپورت شری کنه دا کته سووره دا بوس چې کومه اوس 24 بای 7 سرویسز شروع کا کنا دے سر بتا سوور ان شاء اللہ کہ کم نیکسٹ کوارٹر رپورٹ اور تے ریگی بتا سو بغوری دوم ڈیفنس بغوری او نہ بل مطلب کافی اثر بکی.
د دې په وینا چې د حکومت د حامل خصو صحت لپاره د حمل پر وخت معاینه او د زیږون لپاره 2000 روپے هم ورکوي.
رب اکرم خان د خیبر پښتونخوا د قبایلی ضلع خیبر چارواکي او ځایي خلک وایي په ولی خیلو سیمو کې د تیزو هواګانو له کبله د بجلی 132 کیوي ستنې راپریوتې چې په نتیجه کې د ټول لوړګي بجلی معطله شوې او د ټیوبویلونو د بندش له کبله د اوبو کمی هم رامنځته شوې ده. د دې پوینهاله د کبله ځای خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. فرهاد شنواری ورسره غږیدلی، راځي چې رپورټ یې واورو.
د خیبر قبایلی ضلع د لوړګي تحصیل اوسیدونکي وایي د تیرو څلور ورځو راهیسې هلته د بجلی د ستنو د راپریوتو له وجې د دوی بجلی معطل شوې او په زرګونه خلک د دغې سهولت نه محرومه شوي او د اوبو کمښت سره هم مخامخ دي. دوی وایي په لوړګي ولیخیلو کې د تیزو هواګانو له وجې د بجلی 132 کیوي تارونه راپریوتلي چې ګریډ سټیشن ورسره بند شوی. د خیبر د لوړګي یو اوسیدونکی مراد نه پردای مشال ریډیو ته وای
د سډیر مو کو باندې چدای کنه دا ټاور رولې دي لیدي او دا صرف د چکم د دو څوکیداران دي د ابو د غفلت وجنه د انتظامیه د غفلت وجنه دا کار کیږي ځکه چې د نوټ بولټ کولو شی او هغه چکم اقرارنګ دي هغه ته باکه د خرسيږي او خرسوي دي.
د خیبر د لوړګي یو بلتن ملک نادر شاه پردای وای
نو په علاقہ کې دی وو ډېر غر تکلیف را مخه تکیږي ځکه چې په علاقہ کې دلته ټیویلونه په بجلی باندې چلیږي او علاقہ کې ډېر سخت تکلیف زنانو ته رسیږي ځکه چې دلته هغه ټرین نشته چې سړی اوپر اوري. دلته زنانات زیاتر په سړونو باندې د لرې لرې ځایونو اوپر اوري نو دلته ډېر سخت خلک د ستونزو سره مخ شي. مهرباني وکړئ شي او کمی بالا ته موږ درخواست کوو چې د دې زر ته زر غام وکړئ شي.
د پخوانی فاټا یا قبیلی سیمو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو ایگزیکټیو انجینیر علی اسکر وای د وابډا یو ډلمو هلته لیږلې اول به په عرضي توګه متبادل وړو ستنو باندې بجلی بحالو او بیا به دغه لویې ستنې رغوو. موږ ورته سامان او خپل عمله ورسولې او پر رغولو یې کار روان دی او په دې بحالۍ کې را سره ځایي خلک او الخدمت فاونډیشن رضاکار هم لګیا دي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
او سم د خبرونی د پای شبو تر رسیدلی او د خبرونی په پای کې د لوبو پاړې او ریپورت لرو. په کورم کې د شخصي سکولونو ترمنځ پروند یو لوی میلا پای ته ورسیده. دغه میلا د شخصي سکولونو ځای تنظیم جوړ کړی و چې په پراخ کچه لوبغاړو پکې برخه اخیستې و. هغه دغه سي چې د ځان لپاره ګټور بللې. تفصیل تاریخ او رکزه راکړه.
د شخصي سکولونو ځای تنظیم یو مشر محمد اسحاق خان وای له دغه میلې د سکولونو ماشومانو ته نه یوازې دا چې یو وخت تفریحي مکمل شو بلکې دا د هغوی ترمنځ د رابطو ذریعہ هم جوړ شو او بل دا چې له دغه نړۍ ته د امن پیغام هم ورسېدو.
کرکټ او فوټبال او والیبال د دې ټورنمنټ مقصد
ایمو داو یوخو گوری پا علاقی کی کم امن و امان دی آغا برقرار پاتی شی او دی سرا سرا مقصد دی چه کم سٹوڈنس دی کم تیچر دی یا کم خالق دی دی آغو خپل منزو کی کم روابیت دی آغا مضبوط شی نو دا مقصد دی لکا سکول خو آل ردی کم نصابی سرگرمی دی خو آل ردی کی گی خودی وقت کی سٹوڈنٹ بور شی نو دا آغو دا پارا مونگ دا غیر نصابی سرگرمی دا ایواب تا تقریبا
بلخ د سکولونو ماشومانو د دغه میله په انعقاد د خپلو استادانو شکریا ادا کړه او وای دا ډول غیر نصابی سرگرمیانې د دوی لپاره ډېر ضروری دي. د کوهسار پبلک سکول یو زده کوونکی او لوبغاړی شیر علی وای له دغه میله ډېر خوند واخستو. په کار ده چې یوازې په کال کې یو ځل نه بلکې د لوبو د مقابلو بار بار موقع ورکړی شي.
شری هم نه ولیدل کدیف سپورټس ملي کې مول سملو شو لور سره یو غب شپ مول ګل مرګیته مول سره جوړ شو لي دا ریکوست مو حکومت نه هم کو خپل سکول نه هم کو زموږ د نورم سہولت زیات کړل شي مطلب ګراندونه او جنګونه د نورم زیات کړل شي څومره مو زیات جنګونه ګراندونه وي موږ د نور سره خپل کې ستنې دي کې کو زیات او ماحول به خو کېږي.
په کورما کې د شخصي سکولونو زائد تنظیم آل پرایویټ سکول اسوسییشن لخوا د لوبو د عاملا لوو کالو رهسي هر کال د بیرګایم په پارک میدان جوړیږي چې بکې تر شلو زیات د سیمې سکولونه برخه اخلي. طارق رغزه مشال رادیو پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
ہے افغانان چھو باری بے شک چھو
دیر سخت ترابانی تیرا یہ ہر چکی
دوست مکال مسلسل کلمی دارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.